د شپې 9 بجې شوې زموږ غاګ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته تاسو ښه راغلاست وایم او خبرونه په خبرونو پیلوم. ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویو ټولنو د بسپنې په هغه طرحه کې شاوخوا 1.4 میلیارد ډالره کموالی راوستی چې په روان 2023 کال کې د افغانستان لپاره غوښتي وه. د نوي پلان له مخې ملګرو ملتونو له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 3.2 میلیارد ډالره غوښتي، په داسې حال کې چې مخکې د 4.6 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې د مرستندویو ټولنو په دفترونو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله بدلیدونکي وضعیت ته په پام سره دوی په دې پلان کې بدلون راوستی. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په 13 اپریل میاشت کې څه باندې 5.5 لکه افغان ماشومانو ته د زده کړو خدمات رسولي دي. یونیسف دا خبره د روان کال په 4 میاشتنی راپور کې چې تازه خپور شوی کړي او لیکلي دي چې په دې ماشومانو کې 9.5% وړینجونې دي. راپور کې راغلي د زده کړو دا خدمات په 1.5 ولایتونو کې د نږدې 18,000 ټولنیزو ټولګیو لخوا چې یونیسف ملاتړ کوي وړاندې شوي دي. طالبانو د روان کال په لومړیو کې په کندهار او هلمند کې د یونیسف د سلګونه محلي ټولګیو د ځنډولو پریکړه وکړه. یونیسف داسې محل ماشومانو ته د زده کړو د رسولو هڅه کوي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او د هغوی پوهنتونونه تړل شوي دي. د طالبانو حکومت د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د مخابراتي خدماتونو د رسولو لپاره د 315 میلیون افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي. دا تړونونه پرون د مخابراتو د وزیر او افغان بیسیم او ام ټی این شرکتونو ترمنځ په ارګ کې لاسلیک شول. د دې تړونونو له مخې به افغان بیسیم او ام ټی این په کندهار، نورستان، بدخشان، روزګان، زابل، کونړ، ننګرهار او پلازمینه کابل کې د 3.5 سایټونو د جوړېدو له لارې په بلری پرتو سیمو کې مخابراتي خدمات وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوری نظام پر مهال په اکثرو هغو سیمو کې چې جګړې روانې وي یا د طالبانو تر ولکې لاندې وي د مخابراتي شبکو ستنې ماتې دي یا فعالیت محدود و. د اوکراین ولسمشر وایي چې پر هیواد د روسیې د یرغل له پایله تر اوسه لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي دي. ولادیمیر زلنسکي دا اعلان پرون وروسته له هغه وکړ چې د ژغورنې ډلو د هغه دوه کلنې ماشومې مړی وموند چې د روسیې په تازه هوایي برید کې وژل شوې وه. زلنسکي ویل د 2022 کال د فبروري له 4 راوروسته پر دغو ماشومانو سربیره سلګونه نور خلک هم د روسیې د وسلو او کرکې په نتیجه کې وژل شوي. پر اوکراین د روسیې د یرغل 14 میاشتې پوره شوې خو تر اوسه هم دا جګړه روانه ده او په تیرو 4 ساعتونو کې هم د اوکراین په ختیځ کې د تازه شخړو راپورونه ورکړل شوي دي او کرملن د اټومي وسلو د کنټرول په اړه د متحدو ایالاتونو وروستی بیان مثبت بللی. کرملن نن په یو بیان کې ویل چې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره د دوه اړخیزو خبرو په اړه د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت د سلاکار جاک سالیوان څرګندونې مثبتې دي. بیان زیاتوي چې روسیا ډیالوګ ته چمتو ده. ښاغلی سالیوان د جمعې پر ورځ وویل که روسیا تر 2026 کال پورې د نیو سټارټ یا نوي پیل د تړون د اعتبار د مودې تر پایه د دې تړون پر پریکړو عمل وکړي نو امریکا به هم همدا کار وکړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 فبروري میاشت کې په دې تړون کې د روسیې غړیتوب وځنډاوه. خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې دي او نورو مطالبو تفصیل راځي. و باورې چې ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د بسپنې غوښتنه په غوښتنه کې 1.4 میلیارد ډالر کموالی راوستی. د موضوع په یو مرکه کې هم شاربو.
یواز ملل متحد یوناما دفتر د کشیر د دوی سره روابط خراب شي د دې لپاره یو څوک باید دغه موضوع مخته کې چې دا مرستو ته اړتیا لري.
د استرالیا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو لخوا د وژل شویو کورنیو ته د غرامت ورکولو په اړه غور کوي.
دا هیوادونه باید د افغانستان خلکو ته غرامت ورکړي. خلک یې وژلي، کورونه یې نړولي. دا لوی بحث دی چې مناسب وخت کې به مطرح شي.
د ناروی په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان د ښکېلو خواوو او لویدیځو چارواکو ترمنځ په روانه میاشت کې یوه غونډه په پام کې ده. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او که وخت و ستاسو غږیز پیغامونه هم خپروو.
یا خو کار نشته. یو دا پوله کې چې طالب وسلوالو ایرانی ځواکونه د اوبو په سر باندې نښته کړې وه، د افغان خلکو دلته مهاجرینو سخت وضعیت ګډوډ سره مخامخ ده.
په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې اونیز بحث کې د هیواد په ټولو ولسوالیو کې د دینی مدرسو د جوړېدو پریکړه شاربو.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته لکه په خبرونو کې مهم چې واوریدل، ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د بس پنې په غوښتنه کې 1.4 میلیارد ډالر کموالی راوستی. د نوي پلان له مخې ملګرو ملتونو له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 3.2 میلیارد ډالر غوښتنه کړې، په داسې حال کې چې مخکې د 4.6 میلیارد ډالرو د غوښتنې طرحه وړاندې کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو خبر پڼه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د مرستندویو ټولنو په دفترونو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار د طالبانو د بدلون کبل د طالبانو د بندیز له کبله بدلیدونکي وضعیت ته په پام سره دوی په دې پلان کې بدلون راوستی. د موضوع تفصیل عصمت سروان اوروي.
د لبنانی طرحې پر اساس د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د مرستو لپاره بودیجه 4.6 میلیارد ډالر اټکل شوې وه، خو ملګرو ملتو او د بشري مرستو مؤسسو نن دوشنبه اعلان وکړ چې دا بودیجه یې کمه کړې او 3.2 میلیارد ډالرو ته رسولې ده. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې پر ځایي ښځینه مرستندویانو د طالبانو د حکومت بندیزونو د بودیجې په کموالي کې د اوچا د راپور له مخې افغانستان له یو خوراستر بشري بحران سره مخامخ شوی او د دغه هیواد په درو کې دوی برخې وګړي فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو اړوندې ویبپاڼې ریلیف ویب لیکلي چې په افغانستان کې په ناحکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز وضعیت تر پخوا ستونزمند کړی، ځکه چې د مرستندویو ادارو فعالیتونه کم شوي دي. طالبانو د تیر کال په وروستۍ میاشت کې امر وکړ چې له ملګرو ملتو پرته په ټولو کورنیو او بهرنیو ناحکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار تر بلې خبرتیا پورې بندیز دی. د سږ کال په اپریل کې د ملګرو ملتو ادارو ته هم وویل چې ښځینه کارکوونکي دې کار ته نه ځي. ریلیف ویب وایي له محدودیتونو او د وضعیت له خرابېدو سره اوس په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر د سږ کال د لومړیو پرتله کابو 500,000 زیات شوی دی. ملګري ملتونه وایي حاضر دمه له یوې خوا د خوراکي موادو، چاک، اوبو او درملو کموالي او له بلې خوا د بیروزګارۍ او محدودیتونو ډېروالي افغانستان له جدي ستونزو سره مخامخ کړی چې د غم خوړلو لپاره یې د نړیوالې ټولنې جدي پاملرنه او مرسته پکار ده.
و موریدل چې ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویو ټولنو د بس پنې په هغه طرحه کې کموالی راوستی چې په روان 2023 کال کې د افغانستان لپاره غوښتې وه. د نوي پلان له مخې ملګرو ملتونو له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د 3.2 میلیارد ډالرو طرحه وړاندې کړې، په داسې حال کې چې مخکې 4.6 میلیارد ډالر غوښتې وو. په دې اړه مې په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر د پخواني کارکوونکي یما هیلمن نظر پوښتلی او په سر کې مې ترې وپوښتل چې له افغانستان سره د بسپنې د طرحې د کمښت اغېز به د عامو افغانانو پر ژوند څه وي.
د پیسو مسله ده او نن سبا د مرستندویو هیوادونو مرستې او هر څه کومکونه د پیسو بغیر نه کېږي. نو که چېرې موږ تاسې یوازې دا د 28 میلیونه افغانانو چې بیړني روسیه ته اړه لري او 15 میلیونه د دغه افغانانو په فقر کې ژوند کوي او د عایدو د مصارفو په منځ کې توپیر ونیسو چې 90% په دې کې توپیر ده چې څومره یو کورنۍ عاید لري او د دوی مصارف څومره دي. نو یوازې که چېرې موږ تاسو د خوراکي مواد نړیوال سازمان WFP په ریشان په توضیح باندې فوکس وکړو یا دې ته پام وکړو، یعنی 15% کموالی د دوی په مرسته کې راځي چې دا د 1.5 میلیونو کومکونه وګړو سره چې دوی ریشان توضیح کوي یا کومکونه کوي هغه به 9 میلیونو ته راکته شي. یعنی په مستقیم ډول 4 میلیونه خلک د دې خوراکي مواد نه چې دا نور موسسات نور فعالیتونه د ملل متحد نه دي یا نور موسسو نه دي په دې باندې تاثیر اچوي.
ملګری ملتونه وایي چې د دې یو علت د طالبانو هغه بندیزونه دي چې په کابل کې په ټول افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو لګولی دي. په خوانیو کلونو کې د ملګرو ملتونو سخاوت ته چې سړی پام وکړي په هغه وخت کې تقریبا هیڅ کله دوی د ملګرو ملتونو نړیوالو مرستندویانو د ملګرو ملتونو د مرستو د غوښتنې په وړاندې هیڅ نه ویل، هغومره پیسې ورکولې چې دوی غوښتي. اوس نور عوامل هم شته که یوازې همدا یو علت دی چې په دې مرستو کې نړیوال مرستندویان علاقه نه ښیي؟
تکان صاحب، د مرستو راجلبول او د مرستو ټولول دا ډېره یو فعاله ډیپلوماسي او سیاسي تګلاره غواړي، او دغه د ډونرانو هیوادونو نه د مرستو راټولول یا جلبول دا اسانه کار نه ده. او په کپوخوانی د جمهوریت په دوره کې که هم وو د پیسو راټولول یا جلبول د دغې موسساتو هغه اساسي برخه وه چې په دې برخه کې د محلي هیوادونو حکومتونو سره د ملل متحد فعالیت یا همکاري ډېر رول لري. که افغانستان وښیو، د افغانستان ادارې سره به یو ځای کومک کولو د هماغه مربوطه وزارت سره تر څو د هماغه سفارت ډونر نه فند راواخلي. نو دغه مرستندویه هیوادونه د دوی د جلب د مرستو راجلبول د دې لپاره د افغانستان حکومت یا فعلا د طالبانو اداره د ملل متحد د ملګرتیا او کومک او سپورت ضرورت لري چې دا باید ډېر دقیق نږدې روابط د دوی ځان سره ولري. خو متاسفانه چې په د اوسني حالت کې موږ ګورو چې طالبان په لوی لاس د بهرني مرستندویه هیوادونه له ځانه لرې کوي او ځان نور هم انزوا ته بیایي. هیڅ داسې سیاسي پلاتفورم نشته چې اوس په هغه کې په بهر کې د افغانستان نمایندګي وکړي. چې د قطر دفتر اوس فعاله نه ده، یوازې ملل متحد یوناما دفتر ده که چېرې د دوی سره هم روابط خراب شي، نو د دوی لپاره لابي د افغانستان د خلکو لپاره نه، د طالبانو د ادارې لپاره، بلکې د افغانستان وګړي چې په دې سختو شرایطو کې ژوند کوي، د دوی لپاره یو څوک باید وي چې دغه موضوع مخته کړي چې دا مرستو ته اړتیا لري.
له یوې خوا نه که تاسو اشاره کوي د طالبانو کمزوري مدیریت ته د نړیوالې ټولنې سره په اړیکو کې، لبلې خوا په خپله نړیوال لیوالتیا نه ده کمه شوې له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې؟
د بشري مرستو ورکول اگر چې په خوا هم که دونر پیسې تیار نه ده د افغانستان لپاره د یو هیواد لپاره ولري، دوی لاس وزنې ناست وي چې اوس موږ ته کله طرحه راځي او دا طرحه کې دوی څه لیکل دي چې دا پیسې موږ واخلو، څنګه یې مصرفوو او څه تغییر به راولي. نو دغه طرحه جوړول یا دغه پیسو ته پیسو باندې عرض کېدل چې دغه پیسې موږ ته راکړي، موږ ضرورت دې لرو او دې مرستې دې پیسو باندې به موږ دغه تغییر راولو، دغه پروپوزال یا دغه طرحه جوړول یا دغه سیاست عملي کول دغه ملل متحد یا اداره او محلي ادارات یا تخصصي وزارتونه دا په ګډه باید کار وکړي چې تر څو وکړي چې د هر هیواد نه دغه مرستې راجلب. نو دوی په خارجي مرستو لپاره یو مشخص مقدار یا پیسې لري چې هغه که چېرې دوی بل چاته واده وکړي یا بل هیواد ته هغه تاسیس کړي، نو بیا نور کسان چې په دې کې یا ډېر وروسته یا ډېر تنبل یې په خپل درخواست کولو کې هغه پاتې راځي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر پخوانی کارکونکی یما هیلمن و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلوري ساعته اورېدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د استرالیا دفاع وزیر وایي هیواد یې د استرالیایي سرتیرو لخوا په افغانستان کې د جنګي جنایتونو د قربانیانو کورنیو ته د غرامت ورکولو په هڅه کې دی. د ګارډین ورځپاڼې له قوله ریچارډ مالیز ویلي د پل برایټن د څیړنو لارښوونو ته ژمن دی. د استرالیا د نیو ساوت ویلز ایالت د عالي محکمې د قاضي پل برایټن څیړنې چې په 2000 کال کې یې پایله خپره شوه کره اطلاعاتو ته لاسرسی موندلی و چې ښایي 25 استرالیایي سرتیرو په افغانستان کې د 9 دیرشتنو ملکي وګړو په وژنه کې لاس درلود. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې د آسټرالیا د دفاع وزیر ریچارډ مالز ویلي هیواد یې د آسټرالیایي سرتیرو لخوا په افغانستان کې د جنګي جنایتونو د قربانیانو کورنیو ته د غرامت ورکولو په لټه دی، خو داسې مال چې د پل بریتون د څېړنو پر بنسټ د دې جنګي جنایتونو د قربانیانو کورنیو ته د غرامت ورکړه یو له مهمو لارښوونه دی، خو آسټرالیایي چارواکي یې د ورکړې په اړه خبرداری هم ورکوي. پل بریتون د آسټرالیا د نیو ساوت ویلز ایالت د عالي محکمې قاضي دی. ګارډین ورځپاڼه لیکي د آسټرالیا د دفاع وزیر ریچارډ مالز د آسټرالیا د نړیوال عدالت مرکز ته یو لیک لیکلی، له هغې ورځې چې یې دنده پیل کړې د افغانستان په اړه یې د څېړنو ټولو لارښوونو ته لومړیتوب ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو ملاتړو بنسټونو د پنجشنبې په ورځ د آسټرالیایي ځواکونو د یو افسر بن رابرټ سمیت پر وړاندې د غرامت د ورکولو طرحه د فدرال محکمې ته سپارلې ده. که څه هم د آسټرالیا حکومت تر اوسه په دې اړه کومه ځانګړې پرېکړه نه ده کړې، خو یو حقوق پوه چې ازادي راډیو سره یې خبرې کړي ویلي د آسټرالیا حکومت په یوې غوره لاره فکر کوي. افغانیول اصله آسټرالیایي وکیله ارزو صافی وایي په افغانستان کې دننه د قربانیانو کورنیو ته د غرامت ورکړه مناسبه لاره نه ده، ځکه د نوموړي په خبره د هغوی ژوند ته ګواښ پېښولی شي.
د استرالیا دولت ته زما وړاندیز دا دی اوس مهال چې په افغانستان کې طالبان واکمن دي که په مادي شکل د قربانیانو کورنیو ته غرامت ورکړي ګواښ سره به مخ شي، هغوی ته باید پناه ورکړل شي او بیا غرامت ورکړل شي.
خود طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد بیا وایي نه یوازې استرالیا بلکې نور هیوادونه هم باید په افغانستان کې د جنګي جنایتونو له امله غرامت ورکړي.
دا هیوادونه باید د افغانستان خلکو ته غرامت ورکړي، خلک یې وژلي، کورونه یې نړولي. دا لوی بحث دی چې مناسب وخت کې به مطرح شي.
موږ ونه توانېدو چې د دې پېښې د قربانیانو د کورنیو سره خبرې وکړو، خو ګارډین ورځپاڼې لیکلي د آسټرالیا د نړیوال عدالت مرکز اعلان کړی چې قربانیان کولی شي د دې قضیې اړوند حقایق راوڅپړي. د آسټرالیا ایس بی ایس ورځپاڼې بیا راپور ورکړی چې طالبان ویلي چمتو دي چې په دې برخه کې د آسټرالیا له څېړنیز ټیم سره همکاري وکړي، خو په دې شرط چې هغوی صادقانه څېړنې وکړي. مگر د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که د آسټرالیا دولت وغواړي دوی ورسره په دې اړه خبرې کولی شي څو معلومه شي چې دا څېړنه د هغوی د کومې ادارې لخوا کیږي او څومره بېطرفه ده. د قاضي پل بریتون څېړنې چې پایلې په 2000 کال کې خبرې شوې ښیي چې داسې کره اطلاعاتو ته یې لاسرسی موندلی چې 25 آسټرالیایي ځواکونو په افغانستان کې د 9 تنو ملکي وګړو په وژنه کې ونډه لرلې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په بېلابېلو ولایتونو کې میشت پاکستاني کډوال د هیواد نورو سیمو ته انتقالوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته وویل دا کار د دې لپاره کېږي چې د پاکستاني لوري اندېښنې راکمې شي.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغه پاکستاني کډوالو د انتقال په اړه ډیر جزئیات ورنه کړل، خو ویل دوی پلان لري چې د خوست په ګډون په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه میشت پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته انتقال کړي. نوموړي د هغه ولایتونو په اړه هم څونه ویل چې یاد کډوال به ورته انتقالیږي، خو ویل چې د دې لپاره به هلته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرېږي. هغه ازادي راډیو ته وویل
د دې لپاره چې پاکستاني اړخ ته تشویشونه کم شي، هغوی چې کله کله ځینې دعوی کوي د هغه مخنیوی هم سوی وي. ځینې هغه مهاجرین چې د کلونو وړاندې دغه د خوست او پکتیکا او کونړ او دغو سیمو کې اوسېدل، د ننګرهار په ځینو سیمو کې له یې خواله د جنګونو په وخت کې اوښتي وو افغانستان خوا ته راغلي وو. نو پلان دا ځینې د هغونه داسې ساحو ته انتقال شي چې هغه لرې دي له دغه امتداد د ډیورنډ کرښې نه.
لا معلومه نه ده چې په افغانستان کې د میشتو دغو کډوالو شمیر څومره کسانو ته رسیږي، خو د غیر رسمي شمیرو پر بنسټ د ناروې د کډوالو شورا په 2019 کال کې اټکل کړی و چې ښایي شمیر 2000 کسانو ته ورسیږي. دوی چې ډېرې په شمالي وزیرستان پورې اړوند دي، د تیر جمهوري حکومت پر مهال هغه وخت چې په دې سیمه کې د پاکستاني طالبانو او پاکستاني پاوز ترمنځ سختې جګړې روانې وي، افغانستان لوري ته کډوال شول. اوس یې نورو سیمو ته د طالبانو د حکومت د انتقال خبره داسې محل کېږي چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله د امریکا غږ اردو څانګې ته ویلي وو د طالبانو حکومت دوی ته ویلي چې له ډیورنډ کرښې به پاکستاني طالبان لري او د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدوي. موړي دا هم ویلي وو چې د طالبانو حکومت دا خبره 2 میاشتې مخکې کړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د دغه وړاندیز هدف سرحدي سیمو ته د پاکستاني طالبانو د غړو د لاسرسي محدودیت خودلی او خود طالبانو د حکومت ویان په دې اړه چې آیا دا پلان له پاکستان سره هم شریک شوی څه ونه ویل. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په ګاونډي پاکستان کې د پاکستاني طالبانو یا TTP بریدونه زیات شوي. پاکستان په وار وار تور پورې کړی چې د ټي ټي پی وسلوال په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو طالبانو دا تورونه تل رد کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت که څوم هڅه کړې چې پاکستانی طالبان او پاکستانی حکومت د سولې د خبرو له لارې یو تفاهم ته ورسیږي او دوه ځلې منځګړیتوب هم کړی، خو تر دې دمه یې ښکاره پایله نه ده ورکړې. تازه د پاکستان د حکومت یوې سرچینې د پاکستان اکسپرس ټریبون ورځپاڼې ته ویلي دي سر له دې چې د پاکستان حکومت له ټي ټي پی سره د سولې د خبرو له کولو انکار کړی، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت لا هم د مذاکرې هڅه کوي. دغه سرچینې یادې ورځپاڼې ته ویلي دي چې اسلام آباد په افغانستان کې واکمنو طالبانو ته ویلي هغه مهال له ټي ټي پی سره د سولې مذاکرات پیلوي چې دغه ډله وسله پر ځمکه کیږدي.
د ساده رادیو خبرونه اوري. د راوادارۍ سازمان په خپل یو نوي راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د عدلي او قضایي قوانینو لغوه کول، له دندې د مسلکي کسانو شړل او پر ځای د غیر مسلکي کسانو ګمارل، عدالت ته د خلکو لاسرسی له ستونزو سره مخامخ کړی او آن ناممکن کړی دی. د سازمان نن د طالبانو په عدلي او قضایي نظام کې عدالت ته لاسرسی په نوم په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو محکمې قضیو ته د رسیدو په برخه کې له سنتي لارو چارو استفاده کوي، خو د طالبانو حکومت دا راپور ردوي.
زنا را اصلا حاضر به ملاقات شنام نشدن.
امینه اسلامی چې د جمهوری نظام په محل د کابل خاری محکمه د وسیقو په برخه کې د قاضی د دستیاری په توګه کار کوي، وقت د طالبانو لبیا رسیدو دو میاشتې وروسته د کوم رسمي مکتوب لتر لاسه کولو پرته لدندې وشړل شوه. امینه لازادی رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې لڅ باندې 300 همکارانو سره ورته چلن شوی.
بهانه‌های مختلف آوردن، یک دفعه ما را
بلا بلا پلمه کوله، یو ځلې ویل چې غواړو له دینی مدرسو څخه ځینې قاضیان راولو او تاسو به هم په دې ازموینه کې ګډون وکړئ، او کله چې په ازموینه کې بریالي شوئ نو د قضا د ستاجوار په توګه به جذب شئ. البته دا خبره نارینه او کارکونکو ته وکړه، او له ښځینه کارکونکو سره خو اصلا خبرو ته حاضر نشول، او دا د 313 کسان په بشپړ ډول له دندو ګوښه شول،
په صورت کامل منفک شول.
دا په داسې حال کې دی چې د روادارۍ سازمان موندنې ښیي چې د 2018 کال د اګست په میاشت کې وقته د طالبانو له بیا رسیدو سره د طالبانو حکومت په عدلي او قضایي ادارو کې د عادلانه محکمې اصول په پراخه توګه تر پښو لاندې شوي. د سازمان د دوشنبې په ورځ د طالبانو په عدلي او قضایي نظام کې عدالت ته د لاسرسي وضعیت تر نامه لاندې په یو راپور کې چې په شپږویشتو ولایتونو کې د 141 مرکو پر بنسټ لیکل شوی ویلي دي چې د عدلي او قضایي قوانینو لغوه کېدل، له دندو د مسلکي کسانو شړل او د طالبانو حکومت له لوري په محکمو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل هغه موارد دي چې په افغانستان کې عدالت ته لاسرسی ستونزمن او آن ناممکن کړی. د دې سازمان مشر شهزاد اکبر ازادۍ رادیو ته ویل
د روادارۍ راپور پر دریو برخو تمرکز کوي. لومړی د طالبانو د محاکمو جوړښت، دوهم د افغانستان د عدلي او قضایي نظام پاشل کېدل چې د قوانینو او بنسټونو د لغوه کېدو له دندو د زرګونو قاضیانو، مدافع وکیلانو او یو ډېر شمېر کارکوونکو د لرې کېدو لامل شول، رانغاړي او بیا د شخصي زندانونو مسلې ته اشاره کوي.
د روادارۍ سازمان په راپور کې راغلی چې طالبانو د محکمو څارنوالۍ او عدلي وزارت مسلکي کارکوونکي په ډلهیزه توګه له دندو ګوښه کړي او پر ځای غیر مسلکي کسان چې ډیری د دینی مدرسو فارغان دي پر دندو ګمارلې دي. د دې راپور پر بنسټ له قضایي لارو چارو سره د نویو ګمارل شویو کسانو ناشنایي د دې لامل شوي چې هغوی له تورنو کسانو څخه د اعتراف اخیستو لپاره شکنجې ته مخه کړي، او دا کړنه د طالبانو په حکومت کې د جرم د اثبات په وسیله بدله شوې. د راپور په دوام راغلی چې د طالبانو محکمو د جزایی او حقوقي دوسیو د څېړلو په برخه کې دودیزو او سلیقي لارو چارو ته مخه کړي، او له دې کار سره ښځې او مذهبي لږکي عدالت ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ شوي. د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد پرته له دې چې د مسلکي کسانو د لرې کېدو او د نویو کسانو ګمارلو ته اشاره وکړي، دا راپور ردوي، او په دې اړه ازادۍ رادیو ته ویل چې د دوی د حکومت عدلي او قضایي نظام عادلانه، رون او بې طرفه دی.
د افغانستان ټول وګړي عدلي او قضایي ادارو ته لاسرسی لري. حقوقي مسلې د اقلیت او اکثریت، ښځو او نر مسلې پرته له کومې ستونزې مخ ته ځي. زه نه پوهیږم چې دغه راز ادعاوې د څه په بنسټ کېږي او د دې لپاره څه دلیل لري، خو هغه څه یې چې موږ په افغانستان کې شاهدان یو، هغه دا دي چې عدلي او قضایي ادارې په بشپړه توګه بې طرفه دي.
دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو سازمان شنونکو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د وګړو د محاکمې د عادلانه والي په اړه اندېښنه ښودلې او د اعدام، سنګسار او په درو د خلکو وهلو په برخه کې اجرا شوي حکمونه یې له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللي.
دا نوی تفریحي خبرونه له آزادۍ رادیو
کولای شئ د خپل خوښې سندرې وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړئ.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شئ
00422112240.
د آزادۍ رادیو خبرونه اورئ. ملګرو ملتونو د جون 15مه د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دي چې چاپیریال له اضطراري حالت سره مخامخ دی او باید د پلاستیک د کارولو له کبله د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره ډیر ژر اقدام وشي. په همدې حال کې د طالبانو تر ولکې لاندې کابل ښاروالۍ ویلي چې په ورځني ډول 2500 ټنه کثافات راټولوي چې ډیره برخه پلاستیک جوړوي. یو شمیر کابل ښاریان وایي د پلاستیک له کبله د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره د حکومت ترڅنګ خلک هم باید همکاري وکړي.
نن د جون 15مه د چاپیریال ساتنې له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د ملګرو ملتونو سازمان په دې اړه په یو پیغام کې ویلي دي چې 2023 میلادي کال د دې یادونه ده چې پلاستیکي ککړتیا په مخنیوي کې د حکومتونو او خلکو ونډه مهمه ده. د کابل ښار یو اوسیدونکي 23 کلنه لیده عدالت وایي د پلاستیکي ککړتیا د مخنیوي لپاره باید د پلاستیکي کڅوړو پر ځای له کاغذي کڅوړو ګټه واخیستل شي. هغې ازادي راډیو ته وویل
پلاستیک قاتل طبیعت هست که
پلاستیک ده طبیعت و جونکه ده چه لعمل یه چاپریال خرابی که او دیره حقا کسفت چه طبیعت که کردوی حقا دی چه ده ترانسپورت لپاره تری گتا خستل که گی ده دهو پلاستیکونو برخلیک ده کسفت و پا برنوی چه بیل شکر ده چاپریال ده که کرتی علامل که گی او جواند انسانان و حیوانات و نباتات و تا زیان رسوی. بنسرتیز و مهم حلار یه داده چه پلاستیکی کسوری پا توکر کسورو بدلی شی.
پلاستیکی میتونه که یک اقدام بهتری باشه.
در کابل ښار یو بل اوسیدون که ظفر مومند وای د چاپیریال پاکواله د حکومتونو دنده ده خو خلک هم باید په دې برخه کې فعال ونډه واخلي.
نه تنها یوازې چې دولت په دې اړه مسؤل دی، عام وګړي هم مسؤلیت لري او ګړی تاثیر لري. هغه کسان چې خپل چاپیریال پاک وساتي دا د دې نور باندې تاثیر کوي او سلو سلو یو کله یو ښار پاکیږي او دا خلک باید ته جدي توجه وکړي. او د دې ترڅنګ دولت باید هغه اداره چې د دې په نوم فعالیت کوي باید سمه توګه خپل فعالیت پیل کړي. او
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالي وایي په ورځني ډول 2500 ټنه کثافات راټولوي چې ډیره برخه یې پلاستیک جوړوي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته وویل
دښمن محیط زیست پلاستیک است او عصامی است که
د چاپیریال دښمن پلاستیک دی او په خاور کې المنځ تلل ډیر وخت نیسي. موږ هر ورځ تر 2500 ټنه کثافات راټولو چې ډیره برخه یې پلاستیک جوړ دي. دا کثافات د غزک په نوم سیمه کې په پوره معیاري باندې خخیږي. کابل ښاروالۍ د خلکو لپاره د خفضا او چاپیریال د رامنځته کولو په برخه کې په ځانګړې توګه د شنو ساحو د جوړولو په برخه کې پوره هڅې کوي او لوی پلانونه لري.
د ښاغلي بارکزی په خبره د پلاستیکي کڅوړو پر ځای د کاغذي یا ټوټي کڅوړو د استعمال په اړه په پرلپسې ډول خلکو ته هم پوهاوی ورکړي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي
سکل هم زموږ چې څومره فعالیتونه ول په دغه برخه کې الحمدلله کامیاب تر سره شوې دي. زموږ کمپاینونه کامیاب تر سره شوې دي. زموږ پلان هم دا چې هغه ټول اصول چې زموږ د هوادوالو د روغتیا لپاره مهم دي ان شاء الله ټول به عملي کیږي تر څو موږ وکولای شو چې د هر مشروع لارې څخه موږ د خپل هوادوال روغتیا تضمین کوو او هغه ته ښه خدمات وړاندې کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د جون 15مه د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې په مناسبت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې 2023 کال د پلاستیکي ککړتیا په اړه د خلکو د اقداماتو یادونه ده. دغه سازمان ویلي چې د نړۍ په کچه هر کال 400 میلیونه ټنه پلاستیک تولیدیږي چې نیمایي برخه یوازې د یو ځل کارېدو وړتیا لري. د دې اعلامیې له مخې اټکل کېږي چې هر کال له 19 تر 23 میلیونه ټنه پلاستیک جهیلونو، سیندونو او لویو بحرونو ته غورځول کېږي. اعلامیې زیاتوي پلاستیکونه له یو ځل کارېدو وروسته غورځول یا سوځول کېږي چې د انسانانو روغتیا، چاپیریال او له غره څخه تر سمندرونو د ژوند چاپیریال ککړوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي له دې ستونزې سره د مبارزې لپاره حکومتونه، شرکتونه او نور شریکان باید خپل اقدامات زیات کړي او د حل لارې ورته ولټوي.